خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2015 کال د مې 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو د دې سره سره یو شمیر ریپورټونه هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار ګوروال کاکړ نه خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی د وخت غډي خبري غونډي ته وینا کوي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان په کراچي کې د مې 12 د تورې ورځې په توګل مانځي او په نیپال کې راغلي زلزلې لږ تر لږه شپږ نور کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدو وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی او نور چارواکو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی ګډي خبري غونډې ته په وینا کې ویل په ترهګرو کې ښه او بد نسته. د زیاته کړه چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي او د پاکستان دشمنان د افغانستان دشمنان دي. نواز شریف به همدا مال خبری غونډه ته وینا کوي چې تفصیل به ورسته واوري. له نواز شریف سره د پوز مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم په دې سفر کې ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان په کراچي کې د مې 12 د تورې ورځې په توګل مانځي. د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل په دې شار کې په عدالتي کاروای کې د برخې اخیستو څخه پریکونه اعلان کړي او مظاهره اعلان کړي دي. عوامي نېشنل ګوند د مې 12 د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچي کې جلسه راغوښتې ده او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن په کراچي کې د مې 12 د پیښې پر ضد لاریون کوي. د 2008 کال د مې پر 12 نیټه په کراچي کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي او تر سلو نور زیات ټپي سوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي لمن دی چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د زابل ولایت د 19 برمته سویو کسانو د خوشي کېدو په هکله د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل پر دې سربیره چې په روان کال کې مخې ته مشکلات پراته دي خو هیله لري چې حکومت به په بریالیتوب تر ووځي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د یو شمیر بریاو یادونه هم وکړه.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې 14 کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان د کندهار ولایت د معروف او ارغسان ولسوالیو ترمنځ په دوام سیمه کې د ماین چاودنې 15 عام وګړي وژل دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې دا پیښه نن غرمه رامنځته سوي چې یوه ښځه او دوه ماشومان هم پکې ټپي سوي دي. خپلواک ویلي په دې اړه پلټنې روان دي چې آیا دا پخوانی ماین وو او که طالبانو اوس د سړک پر غاړه بم ایښی و. چا تر اوسه د دې پیښې پلان نه ده منلی. په نیپال کې راغلي بلې زلزلې لږ تر لږه شپږ کسان وژل دي. د زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې نن تر غرمې وروسته د راغلي دې زلزلې زور 0.4 ثبت سوی دی چې ورپسې یو شمیر زورور ټکان هم محسوس سوی دی. تر دې وړاندې د اپریل پر 15 نیټه هم په نیپال کې زلزلې 8150 کسان وژلي وو او څه کم 18000 یې نور ټپي کړي وو. د هغې زلزلې زور 0.8 ثبت سوی وو. رپورټونه وایي چې د نننۍ زلزلې په هند کې هم دوه کسان وژلي دي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر بارک اوباما پر انظامي تور لګېدلی و چې په 2012 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلو. د ولسمشر بارک اوباما پر انظامیه دا تور د سیمور هرش نومي خبریال په هغه رپورټ کې لګول سوی دی چې د روانې میاشتې پر 10 نیټه په یو مجله کې خپور سو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د سپینې ماڼۍ ویاند نیج پرایس د دوشنبې په ورځ ویل دا رپورټ له بې اساسه اندازو او تېروتنو ډک دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې د اوباما انظامیه د اسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره پټه همکاري کړې وه او د پاکستان لوړ پوړي پوځي او استخباراتي چارواکي د اسامه بن لادن د وژنې په ماموریت خبر وو. خو نیډ پرایس بیا ویلي چې دا بالکل غلط تاثر دی چې ګواکې د اسامه بن لادن وژنه د امریکا یو اړخیز مشن نه و. نوموړي زیاته کړې چې د دې عملیاتو په هکله یوازې محدودو امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړل شوي وو. د یمن شیا حوثی یاغیانو ویلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده. دا خبره د دوشنبې په ورځ له هغه لږ ساعت وروسته مخې ته راغلې چې د مراکش هیواد چارواکو ویل د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي الوتکه ورکه سوې ده. د حوثي یاغیانو ټلویزیون المسیره ویلي چې د حوثي قبایلو هوایي دفاع نظام د سعودي په نوشور نومیناوه کې یو جنگي الوتکه پرېوتې ده. دا سیمه د حوثي مضبوط اوسی یاغیانو مضبوط مرکز ګڼل کېږي. المیسره ټلویزیون د غورځول شوي الوتکې د برخو او له هغه سره د حوثي قبایلو وګړو د خوشحالۍ لمانځلو تصویرونه هم خپاره کړي دي. یا ټلویزیون ویلي چې دا اف 14 نومي الوتکه ده چې پر ځینو برخو یې د مراکش بیرغونه هم نقش شوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو له سراج زهیره د موسم حال او کرنسیو بیا اورئ.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ: وزیر اعظم نواز شریف نن په کابل کې وویل د افغانستان امن د ټولې سیمې امن دی. بلخوا سیرونکي وایي
زیاد تر به زما په خیال باندې دغه وي چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو؟
نن عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي په کراچۍ کې د 2001 کال د مئی په 12مه د وژل شوو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي.
دا دنیا په تاریخ کې ریشي دي چې په جلسه باندې د برملا یا په ریلو باندې ډزې وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې ګواه په خپله میډیا ده، د هغې ګواه په خپله ججان دي، د هغې ګواه په خپله وکیلان دي.
تیره ورځ په باجوړ کې یو ملک وژل شو. د قبایلي مشرانو امنیتي مسلې در اورو.
د پاټا او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
اونیس پروګرام سروې هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن کابل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تللی دي. د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. دا وخت په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د وزیر اعظم نواز شریف یو ګډ خبری کانفرنس هم روان دی. په دغه خبری کانفرنس کې اشرف غنی وویل چې ترهګرۍ افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ته نقصانونه اړولی دي. هغه وایي پاکستان سره یې په مشترکه خطرو او ګټو خبرې کړي او زیاتوي ترهګري ترهګري ده، په دې کې ښه او بد نشته. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف په دغه خبری کانفرنس کې وایي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او زیاتوي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن لپاره ضروری دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د خبر پاڼې په وینا په دې پلاوي کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار او د پوز مشر جنرال لاهل شریف ملګری دی. او دوی د خپلې اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله الله سره ویني. خبر پانه زیاته وچ ته پاکستان په خارجه پالیسی کې د ګوندیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره خا او پرم نه تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړي کیږي. او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغه اعظم سرګندونه ده. خبر پانه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دواړخیزه تعلقاتو خکېدو کې او سیمهیز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د پاکستان او افغانستان ته ځیا کارن د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف دې دورې ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په لاهور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پوښتل، نو هغه وی
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں بیس بنائے ہوئے ہیں.
د ہندوستان انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان کی مرکزونه جوړ کړی دي او لها غزایا د پاکستان په علاقو په خصوصي توګه بلوچستان کې کوم ترهګر کارویانې کوي د هغوی مرستې کوي او دغه شان په کراچۍ کې د فساد خورونکو مرستې کوي. نو په دې دوره کې به پاکستان له کابل سره دا معاملې راپورته کوي. او تاسو وګورئ، پاکستان تل په افغانستان کې د امن او سولې مرسته کړې ده او په دې کې خپل غوره کردار لوبولې دي. نو پاکستان هم نه غواړي چې د افغانستان خوره دی د دوی په ضد وکارول شي.
همدارنګ کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د لیکوال او افغان چارو شنون کې جمعه خان سوپینا په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې اوس وخت بدل دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات سره نور مضبوط کړي. نوموړي په دې حقله زیاته کړه،
زه فکر کوم چې په لومړي ځل د اشرف غنی صاحب د راتګ سره او په پاکستان کې د نوي حکومت او بدلونونو سره داسې شرایط پیدا شوي دي چې دواړه هیوادونه سره نږدې شي، د دواړو هیوادونو مسلې سره وڅېړي، منطق لاندې خپل روابط پر مخ بوزي. اوس عین نواز شریف او د راحیل شریف تک چیرې دا هغه طرف ته یو بل ګام دی. دغه ټولې مسلې کې د ترهګرۍ دي، دغه ټولې مسلې کې د سیاستونو دي، دا ټولې مسلې حل حل کېدای شي چې یو کمیشن د دواړو ملکونو ترمنځ په کار داسې کمیشن چې هغه پرمننت وي، هغه دایمي وي، هغه د دواړو سره خپل روابط چېړي او چې کومې ځلک ځای نه وي هغه باندې پایته کې ورتک دي.
د یادونه وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومبه سفر دی. د دین وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید چې په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی وویل چې ترهګری دا په دې کې ښه او بد نشته. بلخوا دغه شان وزیر اعظم نواز شریف هم په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د کابل لومړی سفر ترسره کوي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر رامنځته کېدو را په دې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لوړپوړو پلاوو سفرونه په وروستیو کې زیات شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې دا دواړه غاړې اصلا په کومو موضوعګانو خبرې کوي او دا چې هغه کوم وجوهات دي چې دوی زیاتو رابطو ته اډ کړل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړي وزیر نواز شریف دا اولنی سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمامت کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای، هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت د دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوعات تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه کې توقعات چې کوم دي هغه غلط دي کې زیات دي چې بدل د هند استخبارات او په افغانستان کې یا بلوچستان کې دا به هم یو اهمیت لري. هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه وي چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی شورش روان دی هغه تشویش باعث تشویش دی د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو کابل کے دا پر لپس حملے اوش بشوئے ما پا خلپا دا دقی تشویش مغنیبی دا پارا وزیراعظم او داغا چکم دا فوج سان بخکر بطلی دی
دا چه افغانستان او پاکستان وار لمخه دا وسلوال و طالبانو لیاغی توب سر مخامخ دی خو پا دی ورستوی که دا اسلامی دولت وسلوال دلی پا سمکی سر راپورت کونی دا سمی هیوادونا اندیشون کردی دی دا افغان پارلمان او دا بارنی چارو کمیتی غلی نادر خان کتوازی پا وینا هم دا گواش دی چه دوار هیوادونا تماسونو زیاتول تا اڑکڑی دی
یلتنه یسو یلتنه دی یو خدا د سی مو دغه د دایش مساله سی وس پسیمه کی پورتسری دا او دغه بواسه د ټول سیمه لپاره نه یوازې د افغانستان د پاکستان د چین او د منځنۍ اسیا ته تر سی پوری ایران لپاره دغه د ټول لپاره دغه بواسه او پاکستان هم نه غواړي ستنه نور پاتې دغه په انزوا کې پاتې شي نو د پاکستان دغه وسنی سفر چې وو صدر اعظم وسنی سفر ته خلک یله منډې زه خو یو نیک پال ګڼم
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي که څه هم اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډېر څه کول پکار دي
خو د افغانستان خلک دغه سفرو کمیت یا اندازې ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه اوسو داسې خو د پخواني ولسمشر تقریبا نولس کسل سفرونه پاکستان ته کړي وو دا سفرونه په افغانستان خلک عملا یو نتیجې دي د سفر غواړي نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کې واخلي خو درسته خبره ده او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې رومیاسې یو کال کې دغه سره هغه کې خو لار ورته هواره سیم خلک به خوشحاله
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډېر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو نن عوامي نشر ګوند او پښتونخوا ملي عوامي د 2001 کال د مئی 12مه نیټه په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي همدارز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی اته کاله مخکې د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې په ډزو کې 8 کسان هغه وخت ووژل شو چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نشر ګوند یې پړه پر متحده قامی موومنټ اچوي هو هغوی بیا دغه تورونه ردوي ظفر کریمینه نور تفصیل اورو
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندي اعلان کړی او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویلي دي همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یادول دا د بربریت تاریخ دی په نهت خلکو باندې په فایرینګونه کوي او ګولۍ چلوي دا دنیا په تاریخ کې ریشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه په خپله میډیا ده د هغې گواه په خپله ججان دي د هغې گواه په خپله وکیلان دي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هېڅ مطالبه نه وه نه اوبه وې نه بجلی وه نه کالاباغ و نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د دایینو حکمرانی دا خلک دیله وته نتیجتن دا وخت ډیکټیټر او دلته دا غوی ناس اتحادیان دا وسنه گورنر گورنرو وزیر داخله او دا د امکیم خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 8 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغه کې د پښتونخوا ملي پارټۍ ماتاب شهید ان پی مرګری بیا د جماعت اسلامي د پیپس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو په دې کوم اکثریت ته پښتنو کوبرس کومګا 3 وایونو په دې کې 2 خواو شاته د پښتانه ول
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید پر ام کیو ام تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې تر سره شوې دي
پری پلاننګ شو او داغه ریسپانسیبل زمور مشرف او داغه وخت صوبای وزیر داخله وسیم احسن او افسوس مونږ له عدالت په دی رویه لري چې کله عدلی ازاده شو او کله چودری ابتحار بیا چې جس پاکستان وګړو نو داخله په هغه ډیر سو موټو یې شنه واسه لیکن د 12 مې په دې باندې خاموشي اختیار شو
نو موړې وای هغه پخپلا د دې پیخې عینی گواه دی او په دې اړه عدالت ته هم تله خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې
ضرورتونه مخفله کې جمع کړی په عدالت کې په وخت سره او بغیر په اورېدل باندې ایم جی ایم د ججانو دغه کړی وه ګراوې کړو ځان وه 8000 خلک د دوی راغلو په پوره او دا ورځې بیا ججان واپس دې خل شوي او زه لاړم ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بیا د دې موقع چې شمدید گواه یم تاسو په کار کې دا کیس وچلوئ ما راغواړی
بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکي د 12 مې په پیښه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي یاد دیوی د 12 مې د پیښې په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسې د ځنډ ښکار دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو وړاندې واورید چې عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي 12 مې د تور ورځې په توګه المانزي او دوی تور لګوي چې دغه کسان د هغه وخت پوځي واکمن پرویز مشرف په امر په کراچۍ کې یو سیاسي ګوند وجلی وو خو د سیاسي چارو سیرونکو تور لګوي چې عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي او تر دې دمه یې د یادو کسانو د وژنې پر ضد یا یې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورت کې اورو.
عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 12 مای د تورې ورځ په توګه مانځي ځکه چې تا کاله مخکې په همدې ورځ په کراچۍ کې خونړۍ پیښې رامنځته شوې وې چې د عوامي نشل ګوند په خبره یوازې د دوی پکې 25 کارکنان وژل شوي وو خو پښتنه دا ده چې د دې وژل شوو کسانو وژون کې په دې 13 کلونو کې ولې ونه نیول شول نو د عوامي نشل ګوند یو مشر لطیف اپریدی وایي چې هغه ځکه چې د پښتنو مشران په خپلو کې سره تقسیم دي او چا چې دغه کسان وجلی هغه ډیر طاقتور دي
د پښتنو دا ویده چې دا یو خدا به قدر ده دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ مشران پښتانه مشران چې هغه په لسو ټوټو کې سره تقسیم دي او چې دا متحد نه وي نو هغه چې هر خبره کوي نو چې زه یو خبره کوم نو بل بل خبره کوي بل بل خبره کوي نتیجه دا ده زمونږ په خبره کور نه لري طاقت نه لري او پر پسې د پښتنو دی وحدت زور او دی هغوی طاقت زور نه ښکاري.
خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر بیا وایي چې عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي.
د پښتونخوا مې یا د ان پی په دې حواله باندې و سفر یو ایف آی آر کې هم ایم پی هم څوک نامزد کړی نه دي بلکې ډېر ایف آی آر دي او کټ کړی نه دي هغه اسټیټ کټ کړی دي نو په دې کې سیاسي مصلحتونه وي د سیاسي جماعتونو هغه پته چې کوم دی هغه مصلحتونو د وجې نه بیا د سیاسي جماعتونو حق خبره هغه وخت نه کوي چې کم وخت ضرورت وي دوی د وخت انتظار کوي نو نن هم سیاسي تور باندې دوی پیدا لیکن عدالت ته هیڅوک نه دی لار.
د عوامي نشل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د خبر منی چې دوی د ایم کیو ایم پر ضد ایف آی آر نه دی درج کړی خو نوموړی وایي چې په 12 مای وژل شوي کسان د عدلیې د بحالۍ لپاره راوتلي وو او دا د عدلیې ذمواري جوړیږي چې د یاد ګوند او د هغه وخت د پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف له خپلې خوا نوټس واخلي.
دا داسې مسله نه وه چې زموږ سره ذاتي جنګ و مونږ تلي وو یا زموږ ذاتي جلسه وه د عوامي نشل پر ذاتي جلسه ادا کړو دا خو ما تاسو ته وایي چې د عدلیې د ازادۍ لپاره ټول پولیټیکل پارټي راوځي ټول پولیټیکل پارټو خلک شهیدان شي خو ظاهره خبره چې په غټیم کې یو ډیکټیټر نه سو دا هر څه دغه اشاره شوي دا ول خو دغه ډیکټیټر نو تاسو کول غواړي چې په یاده چا خلاف درج کړي مغیره خو په ثبوت هم پکاري نو دا د عدلیې ذمہواري ده او چې د عدلیې لپاره دا خلک شهیدان شوي دي.
بل خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبې مشر عثمان کاکړ وایي دوی هڅه کړي چې د متحده قومي مومن خلاف قانوني کاروایی وشي خو د په خبره د کراچۍ پولیس د یادګون خلاف د څه قسمه ګام پورته کولو ته تیار نه دي
او د دې بنیادی ذمہواري چې دی هغه جنرال مشرف او ایم کیو نن موږ
بالکل د پیښې ښکار شوي کسان هغه وخت د لرې کړل شوي چې جسټس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره راوتلي وو. که څه هم عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یادو وژل شوو کسانو تور په متحده قامي مومنټ لګوي، خو هغوی دغه تورونه ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتنو پر قامي مشرانو د وروستیو کې بریدونه ډیر شوي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګل په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښایي. ډیرو قامي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخنه.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو ووجل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلې په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپله هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې، نو دا کوم قبایلي مشران چې دي، کوم ملکان چې دي، اوس چې حمایت کړی اوس اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نهم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوې وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوې او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شهیدان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستې شوې ده، هغوی واپس سیکیورټي ورکړل شي. د پاټه او عوامو کې دا احساسي محروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو خو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي، 2255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوسه په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس، بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف، هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي، پولیټیکل
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ډېر ته خدا په کور دي اوس موږ سره د ټریبل ملکان دي، دا خو هر وخت او ریلیټډ کسان دي او دیو بیا دیو نه غام ورکي، امن لشکر مشران جوړ کی، بیا غریبان دي کې دا وفا شهیدان هم شي او په کار دا دي دا دیو حکومت ته موږ دي ستړتا دا خواستې دیو سیکورټي انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوي وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداري سوګند غوښتنه پکې شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روان خبرونه کې تاسو لپاره سروې اونیس پروګرام هم لرو اوریدلې مهیروي د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لړ خبرونه د پوریوال کاکړ ناورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د پاکستان او افغانستان غونډې مشترکات ولري. خبری غونډې ته په کابل کې د وینا پر مهال نواز شریف وویل په سیمه کې امن او کراري د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی دې خبری غونډې ته په خپله وینا کې بیا وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نسته. ده وویل د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12مه د تور ورځې په توګه لمانځي. د 2005 کال د مئی پر 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیله مند دی چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د زابل ولایت د 19 برم تصویو کسانو د خوشي کېدو په هکله د وینا پر مهال کړې. په نیپال کې راغلي بلې زلزلې لږ تر لږه 6 کسان وژلي دي. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د مځک پوهنې اداره وایي چې نن تر غرمه وروسته د راغلي دې زلزلې زور 4.4 ثبت شوی دی. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر بارک اوباما پر انظامي تور لګېدلی و چې په 2011 کال کې یې د اسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و. د ولسمشر بارک اوباما پر انظامي دا تور د سیمور هرش نومي خبریال په هغه رپورټ کې لګېدل سوی چې د روانې میاشتې پر 14مه نېټه په یو مجله کې خپور شوی.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره لمردان نه رفاقت بیگم ملمنه ده. رفاقت د تیرو شپاړسو ولسو کالونه د سیاست له میدان سره تړلې ده. هغې په کال 2015 کې په مردان کې بلدیاتي انتخاباتو ګټل چې هغه وخت یونین کونسلر جوړه شوه. د هغې وروسته رفاقت د تحصیل په کچه هم انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه شان هغه په بلدیاتو کې د لسو کالو تجربه لري. له دې سره سره په کال 2014 کې هغې په صوبایي انتخاباتو کې هم برخه واخیسته. رفاقت په مردان کې د امن ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چلوي چې پکې د ښځو د حقونو د هغې په وړاندې د تشدد خلاف ګامونه او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارونه کوي. رفاقت یوه سوشل ورکر ده چې په مردان کې یوه مصالحتي جرګه هم جوړه کړې ده. په نننی پروګرام کې به له رفاقت بیگم سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریکه کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ، وروسته بیا له میلمنې سره خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420221120015 00420221120015 00420221120015 00420221120015
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00020233
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې. د دې پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل چې نن مونږ سره د مردان نه رفاقت بیگم میلمنه ده. رفاقت بیبي، تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې. جی رفاقت بیبي، تاسو غږ را روان دی، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
وعلیکم السلام ډیر مننه درنه کوم رفاقت بیبی چې تاسو په پروګرام کې را سره یې سه اخلي په دې پروګرام کې چې څنګه ما اوریدونکو ته هم ویل تاسو د ژوند او کار په حق له خبرې کو چې تاسو زیاتره کار چې دی هغه د سیاست د میدان سره تړلې دی نو دا راته وایي چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ ها او تعلیم ما هم غلط نه حاصل کړی دی
جی او په خاطیشه بور نه میته کړی دی
ها ها رفاقت بیبی تاسو تعلیم هم الته نه حاصل کړی دی او د مردان سره تاسو تعلق ساتي سیاست کې موسنګ قدم کې خود له کو دارته وای دا ټول سفر موسنګ تیر کو
جی سیاست کې کوم د 98 نه شامل شوی ما هم سره تر مې نه خو زما ډېر شوق و چې ما وي د سیاست یو عبادت هم دی یو خدمت هم دی نو زه دې کې راشامله شوم تر مېنه بیا داسې نورو دا خدمت خلکو مې کوی سوشل ورکر وم بیا زه ولګېدم سن 2001 کې بلدیاتي الیکشن د خوش قسمتۍ نه راغې جنرل مشرف صاحب اعلان وکړو هغې کې ما ایسوه غشته مردرخواست کېسي نه نو زه خدای پاک هغې کې کامیابه کړلم او کونسلر جوړ شوم د یو شي بیا د تحصیل چانس راته مېلاو شو یو شي مې پرېښود تحصیل ته لاړم سال سال می تحصیل کې تیر کړو هم دغه سي خدمت په لیکو زما وروندې قدم چې وو نو هغه سیاست ته راتلونکې بلدیاتي انتخابات نو هر ښځه چې زه اوس کوم راشي نو هغه سیاست کې وروندې قدم ایښود کېږي چې هغه وکړم استعمال کړي او دا زه خوشحالېږم چې دې خپل بنیادي حق وپېژندو دې سیاست کې پېژندو دا د میدان ته راغله نو اته سي مام وکړو جلال هم دې میدان ته او د عوامو د خپلو خویندو لپاره مې اواز اوچت کړو اغیله ما چې کومو زمونږ بچیانو د پلیمیا غشتي د سکاري سنترو په نوم یې کړو یا غی ته نو سنټرې ورکړي ولې چې تاسو کوم څه نه مو سره پلاس کې داو کمال د کال کې فن ملو شو چې په هغه ما د کوم خورو ما سره مشوره وکړه چې یا زما نه نه خراب یا څه خراب او څه چل استفاده کې فن ما دا غیره خبره اومنه هغه سره ما مشوره وکړه او دا غیره کار ما وکړه فن باندې
صحیح نو لکه ستاسو ماشاءالله د لسو کالو تجربه ده د بلدیاتو سره اوس هم دا دی په د مئی په 13مه نیټه چې دی نو بلدیاتي انتخابات کیږي په هغې به هم تپوسو کو دا راته وایي چې اول تاسو په ازاده توګه ودرېدلی وی او که د پاټۍ په بنیاد راغلی
اول خو هغه تاسو ته ټولو ته پته ده او زمونږ تېر حکومتونو ته هم پته ده چې اول د پاټو په دې کې چې لکه څنګه څنګه مشرف اعلان وکړو چې هغه د پاټو په دې کې الیکشن وي دا به آزاد وي سن 2005-2008 پورې دا آزاد وي 2000 آزاد الیکشن شو هغه آزاد کې خود ته دا فایده ملو شوه چې هغه د یو سینا درې درې ښځې تحصیل ته رالي څلور څلور رالي داسې ډسټرکټ ته رالي موږ خپلې داخلي وکړو زمونږ خپل مخصوص سیټونه هغه چې زمونږ د ښځو مسؤول وي په تحصیل باید چې وو هغه په ډسټرکټ وو موږ ته به یونین کونسل ته چې کوم وروڼو خویندو وټګټلې نو هغه کونسلانو پسې مونږ ګرځېدو هغې موږ نوټ راکړو که په 12 وتینو به یو وته په 10 به وته په 8 به وته په هغې ډېرې په اسانه مونږ راغلو د پاټو په بیس نو پکې انول لري دا اوی الیکشن او د دې الیکشن د ځمکې اسمان فرق دی ځکه چې لکه څنګه سیاسي پاتې ولې دي او جنرال اسمبلی صوبائی اسمبلی کې خپل رشتہ دار یا ولی خپل خلق را ولی خپل منتصل خلق را ولی مخصوص سیتو باندې نو د پکې هغه چل اوس بیا بلدیاتي الیکشن کې شو چې کله د سټیک اعلان شو هر تحصیل کې د پاتو په سر کې هغه د خپل کور نه قدر اوچت کړي چې هغه بالکل د پدی نظام باندې خبر نه دي نه دا بلدیاتي نظام سړي کړي دي او نه د عوامو د مسایلو نه خبر دي نه زموږ د غریبو خویندو مشکلاتو نه خبر دي هغه ډار کړی او هغه راشي په تحصیل او په دې سکه کې بکینی نو زه دا ویم چې هغه څه اکسپیرینس نشته او هغه څه دي چې هغه د خانانو نوابانو خو دي کم هغه پاتو والا رویستري څنګه چې صوبایي سمجه کې کینو لینل پوری زموږ د آواز د حق نو چې تاسو څنګه کوئ کی کینو وی زم غواز نه چتی دا تاسو به ډیسټریک او تحصیل کی خو موږ ته کوم خدمت کړی نه زه دا وایم چې زموږ مر خدمت په دې لوکل ګورنمنت کې دغه خدمت کړی چې ولي چې موږ سوشل ورکرانی موږ د خپل فرند په مسایلو په درد پوېږو د هغه په مشکلات پوېږو هغه سره لار کې درې غوښته کورونه نه دا خو دغه خلک نو فرند د ما یوې خور له بخور نه نشي تاسو څه مشکل نه تاسو څه مسله دا کوم مصیبت چې تاسو موږ حل پیدا کړی تاسو موږ منډو او چې هغه ختیکان چې ته نه جوړ کوم تاسو څه داسې یو داسې پرابلم چې هغه مسله چې حل کما تا یادې فن کې د تعالی مشوره والے مانې تحصیل دې څنګه کو تاسو په خېونه کوم چرته ولګو ما مونږ خو مشورې کولې خپلو خویندو سره، نشاندهي به مې کوله. د کله به جون کښې به پړ میلاوېدې، د مینې به مونږ شولې شوي. خو دې خویندو کښې به د داسې ځای ونه وینل چې زمونږ د دې غریبو خویندو به خدمت وکړي او د دوی اواز به واوري. نو زه دا ځل ځکه چې دا نظام دا ځل په بدل شان دي، دې کښې زمونږ هغه خویندې رسته پاتې شوې چې کمې زما په سانسکریشن ورکران وي، کمې په دې نظام پوهه ښځې وي، کمې زمونږ خویندو خدمت کوو. پاټې زمونږ حقونه واخیستل، د پاټو په سطح مونږ خوشحاله نه یو چې دا تحصیل وشو، دا ډسټرک الیکشن وشو. دا به هغه سې تم 2001 په شان شو چې زمونږ خویندو په سېشه راغلی.
نو بیا دا ځل تاسو څنګه ودرېدلې؟ تاسو خو د پاټې خبره کوئ، مخکې تاسو په آزاد توګه ودرېدلې وې، دا ځل څنګه چل دی؟ تاسو د کومې پاټې نمایندګي کوئ؟
دا ځل صرف د دې لږ په سطح وه، د پاټۍ نمایندګي کومه، د ایم پي کومه. ما داسې کار وکړو، ایم پي والا ما ته وي زه تا له ریزرف ټکټ کوم، ما وي خلک هغې سره مونږ داخله مو کړه، ما له ټکټ هم راکړو چې هغې کښې پته ولګېدل د هغې د پاټۍ دکم فصل و. هغه زما په څلورم نمبر باندې خپله رشته داره د خپل کلي راوستله او د لیست کښې زما نوم والو چې زما نوم یې تېله کړو چې دا یو سوشل ورکره ده، چې خپله نوم واغلمه. نو د پاټۍ په لیست زما د ریزرف ټکټ نه هغه نوم وباسو. نو ما وي زه به په ویلي چې کوم د ویرس خو هغه تاسو ټولو ته پته ده چې آزاد یو زه ویرس سره رالمه. ما وي خیر دی. خو بیا مې سوچ وکړو چې دا خو ده داسې وکړو نو دا زیاتې ظلم یې ما سره وکړو. د پاټو دا ظلم دی چې د لیست کښې زما نوم ویستو او په هغې یې خپله د خپل کلي ښځه راوستله او د هغې نوم یې پرې واچو. چې زه دا ویم چې څنګه تاسو زمونږ تاسو تکړه ښځې ښې ښځې مخې ته نه پرېږدئ. د هغه دا خیال و چې دا زما د کور کلي زما په اوکې به اوکې کوي، زما په نوم به نو کوي. طاقت به د ښځو حقونه غواړي، داسې ښځې نه غواړم چې داسې ښې ښځې راشي زمونږ مخې ته کېږي. نو زه اویم چې تاسو ټولو زمونږ دې خویندو ته م پته ده، زما دا اواز اوري، زما دورو ته م پته ده چې دا لیډران، دا سرمایه داران، دا امیران خلک مونږ غوندې ښځې نه خوښوي چې دوی مخې ته راشي.
رفاقت بی بی زه به یو خدمت کښې دي بخنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم، خو دلته به زه یو پوښتنه وکړم. آیا ښځو ته بیا که په سیمه کښې وکتل شي سیاست کښې موقع شته چې نمایندګي وکړي او بیا د معاشرې د خیر ښېګډې لپاره کارونه وکړي؟ لکه بیا بلدیاتي انتخاباتو کښې تاسو څومره پوټینشیل نه، څومره صلاحیت نه چې هغې سره تاسو څه کولی شي؟ آیا بیا ښځو ته دا موقع شته؟
ښځو ته موقع شته څنګه چې ما مخکې وي ښځو ته موقع شته. زه لګېدلې ما ډېرې ښځې وویستلې، دا وخت مې وکړو بیرس ته مې وجوړې، بلا مقابلې مو وستلې، مقابلې شته په ډېرو ځایونو زمونږ مقابلې مسلم آباد باندې زمونږ مقابله ده. هغه زما یو ملګرې ده، زمونږ سوشل ورکر هغه موجودې پنځه ښځې ورته مقابلې ته ولاړې. خو مونږ نه یرېږو، مونږ به ډک سره مقابله کوو، میدان به ګټو. ډېر مو داسې وویستلې، مونږ صرف دې دپاره وو چې دوی کره وچي دوی به خپل سیاست چمکاوئ، مونږ خپل ملک چمکاوو، مونږ خپل خدمت چمکاوو. مونږ د خدمت دپاره وو چې یو سلسله راولګي، هغه د خپلې علاقې خدمت وکړي. څنګ چې لکه د شناختي کارډ چې زمونږ خویندو ته ډېر مشکلات دي، غټه رستوران سیونتین ډېټ هغوی له دستخط نه کوي. زمونږ دا مطلب و چې زمونږ دا کونسلران لاړشي زمونږ د خویندو ته وه په خپلې کمیونیټي کښې لاړ شي، د شناختي کارډ په هغه فارم به له دستخط کوي، دوی کارونه هم په اسانه کېږي، که د مسایل به له دستخط کوي. خو دا زمونږ یو لوی کارنامه ده چې زمونږ خویندې دفترونه بچ شي او په کور کښې څه ورته اساني ملو شي. لوکل ګورمنټ چې دی نو د ښځو ته ډېره فایده ده په کښې چې هغوی ته کور په کور اساني ملو شي او خدمت شي. مونږ صرف خدمت کولو موقع ځان له پیدا کړه، لوکل ګورمنټ زمونږ د خدمت یو موقع ده.
رفاقت بی بی نور داسې کوم مهم مشکلات دي چې تاسو یې نشاندهي کولی شئ چې تاسو ورسره اوس د انتخاباتي پروسه کښې ورسره مخامخ یئ؟ تاسو خو یوه ستونزه یاده کړه که نه، نورې کوم داسې مهمې ستونزې دي، مهم مشکلات دي چې ښځې ورسره په خاصه توګه ورسره مخامخ دي؟
زمونږ ښځې چې ډېر پښتو ماشرانو زمونږ ښځې داسې مقامک دي چې لکه اوس زمونږ ښځې ولاړې مقابله کوي، نو هغه خو د سړو دا پوسټرې لګي په دې دیوالونو میوالونو باندې لګي او زمونږ ښځو ته دغه مشکل دی که زمونږ یو ښځه په دیوال خپل پوسټر ولګي یا خپل پکچر ورکړي، هغه د دې معاشرې داسې یعنې د کور هغه سړي هغې ته دا اختیار نه ورکوي چې ته اوږهتلې الیکشن ته ودرېږه او ستا پوسټر دې په دیوال نه شي، ستا پکچر دې په هغه پوسټر باندې ولګي، هغه دې باراشي یا دې ستا نوم بار څوک والي چې پلانټې الیکشن ته ولاړه ده او هغه له ووټ ورکوي او سړي دې ستا نوم والي یا ته کوله ولاړه شه. نو مونږ ته مشکلات داري چې ډېرو ښځو ته داري چې هغوی ته مونږ ویره وځې. نو خاوندانو ته اعتراض وکړو چې زمونږ ښځې بهر نه شي وتې، د دوی نوم به راشي، د دوی نوم به خلک زده کړي، د دوی شطر به مات شي، د دوی پرده به مات شي. زمونږ ښځو ته صرف دومره مشکلات دي چې دا سړی کوم مشکلات موږ ته پیدا کوي که موږ روم دي بل موږ آزاد اوسېږو نو موږ له سړي موقع نه راکوي چې دا ښځې دې آزاد اوسېږو یا دې دې موږ سره مقابله وکړي موږ ته غټ مشکلات د دې معاشرې د دې سړي لري.
ستاسو کورواله بیا ستاسو څنګه ملاتړ کوي ستاسو مرسته کوي؟
زه خو غیر شادي چې دای به ضرور سره ما سره ویرمې موږ تل دي دا چې راځي موږ یاګانو کاکا صاحب نه چې هغه ټول سوشل دي زمونږ ټول هغه چې تعلیم یافته یو سوشل خیالي یو ښایسته خیالي دي هغه چې زمونږ د نادر مخکې لري چې زما اوس مې را لا کوي موږ هغې د مقابل کوي زما ټولې ویرې چې دي هغې که سوشل لین کې د جاري ښه ګریجویټ وي هغې غواړي زموږ خاندان غواړي چې زمونږ د خاندان څومره ښه دي یا هغې مخکې شي هغوی د کوم خدمت وکړي خو که د نورو خاندانونو خبره کوم زمونږ هغه ښځو ته مخکې ډېر مشکلات دي ډېر خرندونه دي او ډېر دیوارونه وي ورته چې هغې تر مخکې نه شي تللی هغې واپس کور ته دیاره شي.
رفاقت بی بی خبره به وکړو د ووټونو اچولو که نه نو په ډېر کې وکتل شو په دې وروستیو کې چې ښځو ووټ وانهچولو نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګورئ ښځو ته به د ووټ اچولو موقع څنګه پیدا شي تاسو په دې هکله څه وایئ؟
زه دا وایم چې اوس هم دا خبره ما پرون اور فاونډیشن طرف ولا چې ښځو ته کلو کې علاقو کې چې د ښځو وټونه شپې له شپې نه دوه پاټۍ چلاو چې هغوی مشوره وکړي هغوی په دې معنی کې چې ښځو وټونه به سار نه کېږي د سړو به کېږي که د ښځې هړه غواړي چې د هغې نه یو پاټۍ خوښي د هغې نه یو کانډیډیټ خوښي چې زه دله وکړ کوم دا ښي نو هغې ته به کور کې خلک کوم فیصله مشرانو دې دا کړې څه به وټلنې دي اوس په څلورو ځایونو باندې فیصله شوې زموږ علاقه کې چې دې کې به ښځو وټونه راشي هغې چې اوس هم زه لګیا یم چې که کله اخري ورځ راغله نفس تاریخ راغی نو زه به بیا راپورټ ورکوم چې په دې څلورو علاقو باندو کې ښځې وټونه نه پېژندې خدمت مطلبي نه شي او هغې باندې به موږ اکشن انشاءالله نه چې ښځې به ونه وټونه چې ښځې غواړي چې موږ وټلل شو خو شپې د شپې چې کوم سړي وټونو ته ولاړې نو هغې دا فیصله وکړو چې د ښځو وټونه بنده د ښځو وټونه دا سړي بل شي نو هغه د سیاست نه محرومه شي هغه د ملک د قدم د ړوندي قدم نه هغه محرومه پاتې شي او هغه محرومه پرېږدي نو راوتل بیا د هغې دپاره څلور خبره ډېر غټ مشکلات دي او ته مونږ کوي او زه یم چې د خدي وټ ضروري چې خدای راشي خپل خپل کی خپل حق استعمال کی دا غي د پاره ضروري چې هغه دا او ته چي دي د مونږ کوي نه څنګه سړی او استعمالي دا چې بقد استعمالي خو ډیر علاقه کې خدي وټ نه مونږ کوي دا ډیر غلطه ده.
صحیح اوریدونکو تاسو ته یو واره بیا یادګرنه درکو نن مونږ سره په سروې پروګرام کې د مردان رفاقت بیگم ملمنه ده تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخلئ او د ملمنې نه مسپختنی نو را سره شریک کولی شئ. رفاقت بیگم مونږ سره یو اوریدونکو دا دی ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکو. صحیح ده؟ السلام علیکم او ستړی مشي.
وعلیکم سلام خورجان تا ته او ټول همکارانو ته د زړه د تله سلام کوم.
وعلیکم سلام وروره قدرمن شي نوم راته وخیه او د میلمنې نه مو څه تپوس دی؟
مننه شوردین بیټنه یا له ښکلي ټانک نه در سره پلین باندې
جی وروره تاسو بس سوال کول غواړئ؟
مننه سوال خو مې دا
جی او له بده مرغه د هغوی د ټلیفون لیکه چې د هغه منقطه شوه او د سوال نه مخکې لاړ به شو. رفاقت بیګم ته فکر کو یو بل اوریدونکي د هغوی ته وار ورکوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام رو رنوم را ته وښیې او د میلمنې نه څه پوښتنه لرې؟ جی روره ستاسو پوښتنه څه ده؟
موږ دا پوښتنه ده چې د کومه تروسو تاسو سړي د وټونو په باره کې که نه؟
جی جی
دا د مردان علاقې ده که نه؟
جی
موږ انګونه دا لکه موږ ښځو ته خو دلته کې ډېر لکه مشکل دي د انګوز ضلع کې که
نه؟
نو د صحت په باره کې که دو څه مرسته کوی شي نو نمبر به سره وي.
صحیح شوه. ډېره ډېره مننه رور جان. دوی خو د مردان درېدلي دي او هغلته کې خپلې هلې ځلې کوي خو د په هنګو کې چې کومه ښځو ته څه مشکلات دي تاسو د سیاست حوالې سره د ستونزو خبره کوئ؟
یاره دي د صحت په باره کښې ورته ډېرې مسالې دي نه لکه واړه ماشومان ده لکه په حق رسي پیدا کېدو وخت کښې نورې ډېرې مسلې دي ورته.
سمه ده رور جانه. تاسو بس مشال ریډیو ته غوږ ونیسئ عمومي توګه باندې به په دې مسله خبرې وکړو. جی رفاقت بیبي چې په کومې علاقه کې ښځو ته ستونزې وي نو حکومت ته څه پکار دي تاسو څه فکر کوئ په یو سي سطح باندې په تحصیل سطح باندې څه کېدی شي؟ جی تاسو وای بالکل بالکل خزو تا صحت بارہ کے مشکلات نور داسی ڈیر مشکلات معشومان نو پیدائش کے نور داسی کنا
نو هغه خو دا کوي چې په هر کلی کې ډیسپنسری یو وي چې هغه کې مقرره هغه سره خپل سټاف وي هر ځای کې نو که په دې ته کلی کې نږدې ډیسپنسری ډېرې هغه ته لاړ شي هغه لیچوي ډېرې ښې مشورې ورکوي یا خود ته دوایانې ولیکي ځکه چې ډېرې ډاکټر د ډېرې په علاج باندې ډېره ښه پوهېږي نو که دوی هلته لاړه نو لږ شان تکلیف وکړو هر ځای کې ډیسپنسری لیچو جانې فیملی پلاننګ سنټرې موجود دي هر علاقه کې د دې زنانه لري الته وخت په وخت باندې دی او دا غینه نوې معلومات لري چې دوی شي هغه سره فری د وایانې ني غریب را پاره ورکیا د دې له ورکی د دې بچو له ورکی دې له ورکیا بیا که هغه نشي کېدی نو هغه به دې له مشوره ورکی د یو بل اسپیټال لار به توپې کې پلاني اسپیټال ته لړشي دې له بچې ورکی او د دې به الته کې ښه علاج او شي اخې ښه ډاکټرانو ناستې دي او دې کې دې کې د سپیشل ني اسپیټال ني او د دې خو ته به دا مشکل کې دې خپل خلی بهر ته پریږي نه د ډاکټر خو چاله کور نه نشي راتلی چې خبر زرګه خونی کې دې خبر شي
صحیح نو رفاقت بیگم زه به هم دا ته پوسو کوم لکه داسې قسمه ستونزې چې کوم ښځې ورسره مخامخ وي تاسو چې کله کونسلر جوړه شوه یا تاسو دغه سي مسلو ته پام کړی او تاسو په کیسه حل ځلې شته
بالکل موږ خپل علاقې او داسې نشاندهي وکړه مې په موکو د خپل کمیټي په سطح باندې هغه چې موږ ته ډېر ښه مسایل نه وتلو د صحت پکې هو وتله د روزګار پکې هو وتله د جینکو د تعلیم پکې هو وتله چې موږ جینکو تعلیم ته څه ضرورت دی په علاقانو کو کوم عمر شادي پکې هو وتله هغه چې موږ دومره پوهیالي چې د سوري پکې خبرې یالي چې موږ لوه تصورو کې تلي هر قسم ضروري تشدد پکې راغی موږ هغه مخنیوي وکړو هغه چې کوم عمر شادي خبره راغله موږ هغه ته وویل چې ډېرې ډېرې بیمارۍ جوړې کړي لور له تعلیم حق ورکې څنګه چې زیله ورکوي دا د بنیادي حق دی موږ دې د پاري کدي تعلیم مخکې جاري وساتې که هغه کې دا را د غیرت پرون د قتل مسله را لمغو ته وی چې نه یو بچی چې نه دا د هغه حق دی زوی چې تاسو یو انتخاب کی تاسو خوشاله شئ خو یو بچی چې کی تاسو دا دې ته غیرت کې چوي دی موږ د دې دې مخنیوي کړی دی موږ د صحت باره کې هغه تا چې څنګه نه ګولی دي په خپل ستمن ډاکټران پر مو شوړې کړي په خپل ګولی کې کې مولا ګولی هغه مو ستالین ثبوتلی هغه ته مو کلینیکونه کولی دي هغه ته مو ډاکټرانو هسپتالونه کولی هغه ته مو ډاکټرانو کولی دي موږ ډېر یالي ځلي کړي اوس هم کوو اوس هم خدمت کوو بیا هم کوو په کای کې دې سره کمې کونسلرانی هغه دې دا کار کوي د خپل کلی نشاندهي دي چې زما خور ته کومه مسله زما خور ته اړ شي لکه چې کار مسله د صحت مسله ده کومه مسله غي معلومه ده غي د حل کولو کوشش کوي
جی رفاقت بیگم هم د انتخاباتو خبره کوي کنه نو اکثر الیکشن کمیشن باز ووټونه په ناسمه طریقه چول کېدل او لامل هغه ابس وګرځوي نه لین وایډ ورته وی کنه نو آی بیا تاسو خزو ته داسې سپو خبر کوي او یا داسې پروګرامونه په پام کې شته چې خزه په دې پوه شي چې د ووټ چې ولو سم طریقه کار څه دی دا د چا ذمہواری جوړیږي چې خزو ته پوها ورکي
دا خو زمونږ د ذمہواری جوړیږي چې موږ خزي راغونډو او ته وایي دا د ووټ لري کله چې قضیه بل ځل مو شپو هغه ته موږ غرنګونه مخکې چې ډیرن کې د اقلیت کې ډیرن کې بزرګ کې سامنے ډیرن کې زمونږ د خور دي مخصوص شي دې چې د جنرال سټ دا وي هغه نه خو ته دی خو چې سټ په داخله لګوي دا یو طریقه وته خو چې تاسو ووټ اچوي بیا به داخله انغاره هغه په پیپر به داسې اورغاره پتا کې طریقې بکس کې واچوي دارنګي غرنګونه موږ سره موجود دي ورنګا هغه موږ یو خور ته خیو نخي متقوی چې داسې دی انغار چې بری نخي سره دا صحیح نه لګي چې هغه وټ خراب نشي هغه طریقه کار باندې وسم د موږ ننم چې سیو کې شو موږ به کېده ګورجو او خو ته دا وټ طریقه کار کوي او دا چې تاسو ته موږ یو څه په دې طریقې استعمال کوي
صحیح رفاقت بیگم خبره خوم د وټونو او د بلدیاتي انتخاباتو کول د دې سره تاسو یو سوشل ورکر هم یې او په خپل علاقه کې مو امن ویلفیر اورګنایزیشن په نوم یو اداره خلاص سکړی د چې تاسو مشري هم کوي کو دا راتوې چې تاسو اداره سره کار کوي
زموږ اداره هم دا چې د مټي څنګه الیکشن دی چې منیجر کې په سیاست هم کوي چې ډېر ښه سیاست تراشي او خود ته حقوق ملو چې خود په حقوق باندې کار کوي زموږ اداره روان مستقبل کې چې دا جنکې د مو ټول تعلیم ته شي دې ته هم کې دې ته روزګار ملو شي دې کمپیوټر کورس کې دې مخکې لاړ شي او زمون په معاشره کې تشدد ختم شي زما د ادارې هم دا مقصد دی بیا زموږ غټ مقصد دا دی چې د کمیونټي په سطح د وړو وړو تنازعاتو حل او د هغې وجوهات معلومولو او د خویندو تر دامنځه روغه جاړه راوستلو او سرکاري ادارو تک رسایي زمونږ امن تنظیم بالکل عمدہ کار کوي.
صحیح د
اسکول کې داخله وو.
جی جی تعلیم صحت او سیاست کې د ښځو د برخې اخیستلو دای په وړاندې ته تشدد مخنیوي لپاره تاسو ګامونه پورته کوي ډیره خبره او مرفقت بیبی د دې سره سره تاسو په سیمه کې یو مصالحتي جرګه هم جوړه کړې ده نو دا جرګه څه ده او تاسو څه کار کوئ په دې کې؟
زمونږ په علاقه کې داسې جنگ جګړه راشي څو تنازعات پیدا شي زمونږ لاړ شي مونږ دې ته یوولس کړي وو مونږ درې ډل چې په درې نه کېږي بیا مونږ هغه یوولس واړه یو اوپت په طریقه لاړ شو خو هغه حل پیدا کړو هغه خبره هغه تنازعات مونږ په کور کې دننه حل کړو که د خویندو جنګ وي که د یو خور د خاوند سره جنګ وي مونږ دې خو د هغې خاوند هم رضا کړو مصلحات کړو هغې خو خپله خور هم رضا کړو هغې مونږ د عدالت نه منې کړو هغه مونږ د قانون نه منې کړو مونږ د هغې کور روغ کړو
لکه تاسو په عزت کې د او په پرده کې د نن هغه مسلې چې دی هغه د کورنو هغه حل کې
بالکل مونږ نه غواړو یا زمونږ بچیان سکول ته ځي لاړ کړي وته دا لوټېرې دا هلکان دا لوفران ولا شمېري څه کوي کوي نو سن 2010 کښې یو اکتفاس شوي وي مونږ له بچی راشي چې هغه میندې راشي چې مونږ ته بېلو تعلیم نه کړو سکول ته وته نو هلکانو لاړې دا زه نه کړو مونږ نه خورې څه کېږه هغه مونږ ولګو لسه ټېلیفون وکړو چې په دې پلاني سکول باندې ودرېږي دا ماشومانې دي سکول ته ځي مونږ سکیورټي ورکړو چې دوی ته حفاظت باندې وي او هغې ته یې خورې چې د خپل لوی سبا سکول ته لېږي ته ورسره لاړ شه هېڅ مونږ ته بالکل لار پخا ده مونږ ورسره لاړ شو هغه ځینې خپل سکول ته ځي.
صحیح ډیره خبره. بس رفاقت بیگم زموږ سره په پروګرام کې خو وخت ډیر کم پاتې دی په اخره کې به ساسو لخوا اوریدونکو لپاره څه پیغام وي څه به ویل غواړئ تاسو؟
زه خپل اوریدونکو ته صرف دا پیغام ورکوم چې خپلو بچو له قلم لاس کښې ورکړي د قلم نه بله د کتاب نه یو نشته دی یو دوست والا لاس کښې ورکړي چې هغه کتاب دی او قلم والا لاس کښې ورکړي چې هغه عزت دی. علم یو داسې شی دی چې څومره خرچ کوي نو هغه زیاتېږي هغې کښې اضافه کېږي خو هغه کمېږي نه او په خپلو بچیانو باندې ډېر تعلیمونه وکړي د دوی حق کښې برابري وله ورکړي هلکه جنیا له یو شان برابري وکړي زما یې ډېر خویندې سیاست ته راشي دا د دې ملک 53% آبادي چې سیاست ته زما ډېر خویندې راشي څه پکې والي.
ډیره ډیره مننه رفاقت بیگم چې تاسو راسره په پروګرام کې برخه واخیستل او ډېرې ښې خبرې مې راسره وکړې. ډیره مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شانې نورې مېلمنې راځي او موږ به ورسره د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ ونیسئ. فلحال لپاره د الله پامان.
मला